زامنو ته ځوانو هلکانو ته توهین او تحقیر کوي چې خپله دا ځوان ته مایوسي نا امیدي پیدا کیږي او نور ځوان نشي کولی په هغې پخوا غرور باندې چې ژوند دی کوه په هغې غرور باندې ژوند وکړي خامخا یو خجالت یو شرم هغې ته پیدا کیږي او غرور یې ماتیږي په ټوله کې. د خپلو سترګو مې لیدلې ډېری ځوانان دا ځوانان دي چې ډېر یو لوی کس به په آینده کې د هغې څخه جوړېږي خو کورنۍ داسې کورنۍ دي چې هغې ته تحقیر او توهین کوي او هغې ته د مایوسي او ناامیدي هغې ځوان ته پیدا کیږي.
بله راځو دې ته چې تاسو هم په افغاني کورنۍ کې ژوند کوئ را لوی شوي یاستئ له ځانه کیسه راته وکړه داسې کوم وخت څه وایي چې د کوم چا خبره بده در باندې لګېدلې او تاسو د ځان لپاره توهین فکر کړی وي هغه که په کورنۍ کې وي یا له کورنۍ نه بهر په چاپېریال کې؟
مخامخا هره جامعه کې هر رقم خلک شته خو د خدای شکر کوم چې زما خپله کورنۍ څه ده داسې کورنۍ ده چې تر اوسه نه یوازې ماته حتی زما واړو ورونو ته هم تحقیر او توهین نه دی کړی. هماغه کوم نصیحت هغه خو یو عادي خبره ده چې نصیحت په هره کورنۍ کې شته خو د نورو خلکو تر مخه هغه نصیحت یا توهین چې نه دی کړی حتی په خپله کورنۍ کې یوازې هم سی کوم اشتباه کار چې د موږ څخه ترسره کیږي نو تحقیر او توهین نه کوي هغه په نصیحت باندې په قرارۍ باندې پر مخ وړي. زما خپله کورنۍ ډېر تر خوشحاله میمه خو په افغاني جامعه کې داسې کورنۍ شته چې که یو ځوان یوه کوچنۍ اشتباه یو کوچنۍ ستونزه هم په هغې کې شتون ولري هغو ته تحقیر او توهین کوي چې خپله د ځوان ته مایوسۍ او ناامیدي هغې ته پیدا کیږي او ځوان خپله روحیه ټوله له لاسه ورکوي حتی په دې چې د جامعې څخه د ټولنې څخه لرې کیږي او د خپل کورنۍ څخه یو نفرت د هغې په ذهن کې پیدا کیږي صدا د ځوان لپاره ډېره بده خبره ده او په جامعه کې خپل ځای بیرته نشي پیدا کولی.
بله هاشمي صاحب اوس تاسو د یو ځوان په صفت کورنیو ته البته هغو کورنیو ته چې ځوانان د نورو په مخ کې په عام مزار کې توهینوي تعقیروي څه ویل به ولرئ؟
زما غوښتنه زما خبره دا ده هغه کورنیو ته چې خپل ځوانان زامن خپل ځوانان ورونه تحقیر او توهین کوي غوښتنه خواست خبره زما وینا همدا ده هغې کورنیو ته تر څو خپل ځوانان که کومه اشتباه هم کوي هغوی په قرارۍ باندې په نصیحت باندې وپوهوي او د نورو خلکو تر مخ په خاصه توګه د نورو خلکو تر مخ هغوی توهین او تحقیر نه کړي خو دې چې ځوان هم ځان ته غرور لري عزت لري د هغې غرور ماتېږي غرور د منځه ځي ډېره یوه لویه خبره ده چې خپل ځوان خپل غرور له لاسه ورکړي کله چې د یوه ځوان غرور له لاسه لاړ سي نو ځوان خپله ټول ماتېږي او په خپله جامعه کې خپل ځای بیرته نشي پیدا کولی. نو د موږ غوښتنه د هر ځوان غوښتنه د کورنۍ څخه دا ده چې خپلو ځوانانو ته په قرارۍ باندې نصیحت وکړي ځوانان خپل په قرارۍ باندې پوه کړي حتی که اشتباه هم کوي د هغوی اشتباهو باندې سترګې پټې کړي او په قرارۍ باندې هغوی پوه کړي.
دا به هم درنه واورو چې دا ځوانان څه وکړي دوی له توهین او تعقیب سره مخ دي؟
ځوانان چې د توهین او تحقیر سره مخامخ دي هغوی ته هم دا خبره ویل پکار دي تر څو د کورنۍ له لورې چې دوی ته توهین او تحقیر کوي دوی د آرامۍ باندې خپلو کورنیو ته وپوهوي چې کومه اشتباه ترسره شوې ده د هغې د جوړولو توان شته نه په تحقیر او توهین باندې بلکې نورې لارې هم شتون لري چې د هغې اشتباه وبخل سي او د هغې اشتباه ته د حل لاره پیدا سي. نو ځوانان هم باید خپل روحیه خپل مغرور له لاسه ورنه کړي او کورنۍ ته وپوهوي چې کورنۍ هم اوس په داسې افغانستان داسې خلک لري چې سواد څخه پاتې دي حتی د موږ یو نسل مخکې ډېری هغه کسان دي چې سواد نه لري هغه فکر او ذهن نه لري چې وکولی سي قبول کړي خو بیا هم ځوانان د نوی نسل څخه دی پوه خلک دي باسواده خلک دي د دوی څخه د موږ غوښتنه دا ده تر څو خپلو کورنیو ته وپوهوي نه یوازې هغه ځوانان بلکې نور ځوانان نورو کورنیو ته باید هغه پوهه ورکړي هغه خبرې دوی ته وکړي تر څو خپل ځوانانو غرور مات نه کړي خپل ځوانانو ته توهین ونه کړي او ځوانان هم باید خپل روحیه له لاسه ورنه کړي.
بله ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه له تاسو.
وردګ هم وایي چې د کورنۍ او ټولنې لخوا د ځوانانو رټل د دوی په ژوند باندې منفي اثر لري. نوموړي وایي چې پر ځینو کورنیو سربیره اوسنی نظام هم ځوانان د خلکو په مخ کې سپکوي.
د خلکو مخکې د ځوان راتل دا د هغو په ذهن باندې یوه ډېره منفي اغېزه لري، حتی که د ماشوم وي، ځکه چې زه خپله دا تجربه لرم. کوم ماشومان چې په د ماشومتوب نه تر ځوانتوبه، حتی توغه وخته پورې چې هغه یعنې دومره سن ته رسېدلی وي چې هغه نور نه د پلار په کیسه کې وي، نه د مور، نه د حکومت، نه د هر چا، چې هر څوک وي، هغه که کورنۍ وي که حکومت وي که هر څوک وي، د یو ځوان راتل ډېره بده منفي اغېزه لري. او هغه چې مثلا رټل شوي وي، د هغو اعتماد به نفس کم وي، هغو غرور شوه وي، هغه د شکسته وي، هغه ژوند ته هېڅ تمه او امید نه لري. اوسنی نظام کښې خو چې دي رښتیا هم د ځوانانو که د نجونو دی که د وړکې دی، خصوصاً د نارینه دپوره دا ډېره بده خبره ده چې دی یا ږیره باندې او یا په سر په ویښتانو باندې دی وهل کېږي، رټل کېږي. دا د دی په ژوند باندې ډېره منفي اغېزه لري. او اوسنی نظام اسلام د موږ په ذهن کښې خدای م دې په دو باندې نه ګننګارو، یعنې دومره یې خدای نخواسته پامیر بد کړی دی چې حتی موږ وایو چې دا کوم نظام و، دا کوم شریعت و چې ته د پیغمبر خبر نه منې، د خدای نه منې، د قرآن نه منې، د رسول نه منې، ته په کوم نظام ماته لټېږې، ته کوم دین ماته را وړی دی، ته ماته دلته عمل کوې. او هغه ځوانان چې دي هغه هېڅ وخت د وطن د پرمختګ دپاره فکر نه کوله. که اوسني ځوانان چې وینې چې یا څو په کښتیو کښې غر کېږي په سیندونو کښې او یا ټول د کاچاکي یار نڅي، ځکه چې هغه دلته خپل عزت نه ویني. ځکه چې کله چې دا نوي ځوانان مثلا څوارلسو پنځلسو شپاړس ته نولسو شلو پورې دا ځوانان کېږي، باید د مغو د سن مطابق رویه وکړو.
استاد احمد عزیزی چې د وو ورونو مشر ورور دی، وایي هر مشر که غواړي چې درناوی وشي، نو له ځان څخه د کشرانو توهین او تعقیر دې نه کوي. نوموړی له خپلو تجربو څخه غږېږي.
هر هغه څوک چې د ځان عزت غواړي او د ځان ته عزت ورکول غواړي او ځان ښه سړی غواړي، که نه یو ښه فرد غواړي، باید د بل چا عزت وکړي، د بل چا قدر وکړي او په ښه سترګې ورته وګوري، احترام یې وکړي، ډاډ ورکړي، ډاډه یې کړي چې ته یو ښه ځوان یې، باجراته ځوان یې. د خلکو له مخې خپل ورور، کشر ورور، حتی لا لیدلی مې چې مشران ورونه مسیر ورور تره د خلکو له مخې د خلکو په منځ کښې توهینوي او بې عزته کوي. اصلا د ده لپاره بد کار ده، دا خلکو ته دی خپله بد ښکاري. نو زه وایم د وو ورونه یو ورور یم چې ټول نه مسیر یم، او زه همیشه ما دغه تر اوسه پورې انشاءالله د هر کسر له ځانه د هغو مثال داسې اموخته کړي دي، ما خپله زه خپله د دوی خپله اندازه چې دوی څومره کشران دي، مانه زه یې د احترام کوم او دوی باندې شفقت کوم او دوی ځان ته ګرانوم، نو دوی هماغومره د ما احترام کوي. دوی ډېر له ما نه خوشحاله دي او زه هم ورنه خوشحاله یم، ځکه چې زه دوی د چا له مخې نه توهین کوم، زه دوی ته بده او سپکه خبر نه کوم، زه نه غواړم دوی خفه شي له ما نه.
نورالحیا طالبیا وایي چې د ځوانۍ په مرحله کې نه یوازې هلکان بلکې نجونې هم په خبره یې ډېرې اساسي وي. مشرانو ته به یوه خبره ډېره وړه ښکاري، خو د ځوان نسل غرور ماتوي. د نورالحیا خبرې په یوې مرکې کې اورو.
په ځواني نوی را رسېږي دی او خاص غرور لري، که هلکان دي که جنکې دي، ډېر داسې کم خلک دي، ډېر کم ځوانان دي چې داسې شکسته ناست وي او توازو لري، او ډېری چې ده داسې یو خاص غرور لري چې وایي یم نه یم، یوازې زه یم په دې دنیا کښې او د ځان پاچا یم.
څه فکر کوې په دغه مرحله کې ځوانان ولې داسې یو اس پیدا کوي؟
دې لپاره پیدا کېږي چې دوی هغه خپل ماشومتوب مثلا کورنۍ ورباندې ځینې تدابیر نیولې وي چې خوراک ته یې متوجه وي، څښاک ته یې متوجه وي، صحت ته یې متوجه وي، او تګ راتګ ته چېرته ځي، چا سره دوست کېږي، دوستانو ته یې متوجه وي. مثلا سهار څو بجې باید له کوره وځي، بېګا څو بجې بېرته راسي. دا چې ځواني سن ته را رسېږي، دوی فکر کوي چې مونږ نو آزاد سلو، نو زه په خپله د ژونده مهمې تصامیم ونیسم او څه وکړم څه ونه کړم، دا خبره ده. او ډېری ځوانان چې ده دې لپاره چې په ده سن کښې ایله مکتب خلاصوي او ځي پوهنتون ته او ډيري د سکیږي چې د کور لري کیږي هغه وخت فکر کوي چې وسه خدکفای ما د کور لري ما باید خپل ټول تصامیم په خپل واخلم او کورنۍ باید چې ما خبره ووري او ډيري کوشش کوي چې نه ما خبره سل پر سل باید ومنل کیږي دا د سایکولوژیک لخوا برخه هم لکه غدي کنه تاثیرات پکې لري
bale په دې وضعیت کې چې ځوان د ځواني مرحله ته رسیدلې او هغه فکر کوي چې یعنی اول خبر به زمایي ځوان سره د سیاوې احساس دی کله چې بیا کور ته ځي د مور یا پلار لتون چلن سره مخ کیږي حتی تر دې چې سپیډه خوري په دغه وخت کې څومره د ځوان ماتیږي او پایلې به څه وي
بالکل بد تاثیرونه لري ځکه چې که یو ځوان ډېر په ځان غرور لري چې باید ما خبره ومنل سي کوم تصمیم چې ما نیولی هغه باید کورنۍ مې ومني او کورنۍ ورسره بد چلند کوي او د تاسو خبره چې کوم څپېړه په مخ ورته وي نو دا ډېر بد تاثیرات کوي کېدای سي ځینې ځوانان حتی په دو مرحله کې داسې سوي دي چې خپل کورونه یې پرېښي دي او تللي دي مثلا موږ او تاسو خو بیخي دا لنډه لاره چې دا ایران ته ځي او مثلا ورکیږي دا میندې پلورونه بیا ورپسې ژاړي او بدې ورځې ورپسې کوي چې بالا زوی مې داسې لاړو پښیماني بیا ورته راځي نو خبره داسې ده چې په دې مرحله کې کورنۍ باید داسې چلند ونه کړي که هغه خبره کوي نو په ارامۍ سره ورته کښېني ورته ښه بد لارې ورته وي چې دا تصمیم چې تا نیولې ده دغه ښه والې لري دغه بدوالې لري آیا د بدي درجه پورته ده که ښه څانګې درجه پورته ده نو دا ورته ښه ورته پوه کړي او دواړه سره کښېني تفاهم ورسره وکړي چې بچای دا خبر صحیح ده دغه خبره دې غلطه ده موږ چې دغه خبره درته کوو چې صحیح دا د دغه تجربه په اساس د دغه دلایل په اساس موږ تا ته وایي او هلته زه فکر کوم چې ځوان څونه غرور ولري هغه حتمن قناعت کوي چې ورته ښه او بد دلایل ورسره ښه صحیح تشریح سي
د خصو د هلکانو په هکله چې کله دوی کور ته راځي خبرې نه منل کیږي دوی سره خشونت کیږي تاوتریخوالی کیږي دوی بیا کور پرېږدي ځي راځو د نجونو برخې ته هغو دوی هم په عین حالت کې دي کله چې دوی د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي خپلې غوښتنې له کورنۍ سره شریکوي کورنۍ یا توان نه لري یا ورته مناسب نه ښکارېږي له دغې نجلۍ سره دلته بد چلند کیږي تاوتریخوالی کیږي نجلۍ خو بیا په افغاني ټولنه کې کورم نسي پرېښودلی چې بل چیرې لاړې سي په دې باندې څومره بد اثر کوي
اینه اثرات چې د پوجنو باندې کوي خو جنو چې دی بیا دغه لپاره چې تاسو خبره چیرته نسی تلای مثلا نسی کوای چې دغه عام خبره چې څنګه ګیری وکي نو دلته چې دا پوجنو باندې ډېر بد تاثیر په روحي تاثیر باندې کوي کېدای شي چې ګوشګیر شي کېدای شي رواني مشکلات سره مخامخ شي او ډېری میندې چې دي مثلا شکایت کوي خپل جنو سره چې کور کې ډېر دعوی کوي جنگ کوي خو خبره دا ده چې د دوه خبرو نه ده منل سوی ورته د دلایل نه چې ویل شوي هغوی رواني او روحي مشکلات سره مخ شوي دي نو طبعا روحي رواني مشکلات چې ډېر چې په ذهن باندې فشار ډېر راوړي نو طبعا په کور کې داسې جنګ یا مثلا د خبرو منلو په وخت کې مثلا کوم ښه خبره هم چې ورته وکړي په هغه باندې بد لګي ځکه چې روح روان دی فشار لاندې دی او بد تاثیرات ورباندې کړی
راځو د تاسو خپلو تجربو ته د یوې ځوانې په صفت دا راته وایي چې په کورنۍ کې څه ډول وروزل سوی څه ډول سره توافق وکړه له ستونزو سره هم څنګه یو ځای اوږه ورکړله تر هغه ځایه چې موږ خبر یاستو تاسو هر کله خپله کورنۍ د هغو ملاتړ مو کړی هغو ته مو اقتصادي ستونزې حل کړي دي له تهداب نه تاسې څه رقم مخکې لاړئ چې هېڅکله د ځوان نسل او د مور او پلار ترمنځ ټکر رانغی
زه تقریبا اته کلنۍ یا نه کلنۍ نه د کور راوتل یو موکار کوم ماشومتوب کې قالین باسي کوم چې همدغه اته بجې مې د کور راوتل ما کار ته بتلم او بیرته مازدیګر ماښام به بیرته راتلم مکتب ته تلم قالین به مې مبتلا نو دلته د کور کار هم راباندې سو ما دغه خوې د ځواني چې وایي دا ما د ماشومتوب نه و دا ما به ویل چې ما خبره اول باید یو څه چې زه وایم هماغه باید بسي او زه خپل مور نه ډېر مننه کوم چې ماشومتوب دا تر اوسه پورې ما هر خبره منلې ده او که کوم خبره مې غلط ورته ویلې ده که کوم تصمیم غلط تصمیم مې نیولی دی بیا راسره ناست یې راته ویلې ده چې بچی دا دې غلط ده دا دې صحیح ده نو ما سره داسې بد چلند نه دی سوی چې ما ته به ویلې چې کینه ته لرې څه ته خبرې مه کوه ته چپ څه ته خبرې مه کوه موږ خبرې صحیح دي او داسې نه 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 حتی داسې وختونه سوي دي چې مهم تصمیم کې زه تا کور کې هم نه وم مثلا کور نه لري مې درس ویلې مور به مې زنګ راته وویل چې بچی داسې خبره ده او ته د څه شي مشوره راته راکوې. نو زه سې مشکلات سره مخ شوې نه یم.
اقتصادي مشکلات وو هغه سې چې تاسو غوښتل هغه ټول نه برابرېدل. که د سپغه ټکو کې راتوې علت یې څه و ستاسې کامیابه مختلاړې په کورنۍ کې د ځوانانو او د مور پلار ترمنځ جار جنجال پېښ نه سه؟
همیشه د ما فکر په دې کې و چې خپل پلار ته باید اوږه ورکړم. اما ماشومتوب نه چې زه لاړم قالینداسۍ ته کار مې د ماشومتوب نه شروع کړو. یو آیډیا زما په ذهن کو چې زه همیشه باید پلار سره مرسته وکړم. پلار مې چې دی تحصیل نه دی کړی، پلار مې بې سواده ورونه مې باید داسې نه سي. اما آیډیا همیشه همدغه و چې زه باید پلار سره مرسته کړم. همیشه په کور کې مثلا اقتصادي مشکل به و، زما فکر په دې نه و چې زه مې پلار جب نه څنګه راوباسم که د مور جب نه څنګه راوباسم. ما فکر په دې و چې څنګه زه پخپله دغه مشکل حل کړم. زه باید یو کار وکړم پخپله چې دغه اقتصادي مشکل په خپله حل کړم، چې تر اوسه هم دغه کار کوم. نو چې کله مونږ زما چې باید خپل مسؤلیت په خپله ادا کړو او تر څو چې تر دغه حده مونږ رارسېدلی یو پښتو درېدلی یو، نو څوک خو مونږ سره مرسته کوو؟ خو مور پلار چې مونږ سره مرسته کوو که نه؟
بله، تر دې دمه خو په کورنۍ کې له ځوانانو سره د تاوتریخوالي په علتونو وغږېدلو او د حل لاره یې تاسو ډېره ښه واضح کړه چې کله په کور کې اتفاق وي، اقتصادي ستونزې نه وي، نو جار جنجال به نه راځي. راځو له کوره بهر. نن سبا یو شمېر ځوانان شکایت کوي چې د حاکم نظام لخوا دوی په عام مزار کې وهل کېږي، په څپېړه باندې یا د ګیرې لپاره یا د جامو لپاره. دغسې تاوتریخوالی له ځوانانو سره حتی د وهلو تر حده څومره بد تاثیر کوي هغه هم بیا د یو حکومت لخوا.
کله چې ما دکان ته یو جلکې راغله، هغه راته ویلې چې نن زه چې راغتلم په ځان کې ښه صحیح چپانه وه، ښایسته ایجاب یې کړې وه، وایي چې نن چې تعمیر کې وایي امر بالمعروف ودرولم او ما ته ویلې چې دا وریځې دې ولې تول کړې دي، جلکې یې په څپېړه وواله او ورته ویلې چې ته ولې بې ایجابي کوې. زه صحیح طریقه او په مهرباني طریقه کوي هر څوک یې مني، او کته زه شته ورسره خبرې کوو تبه نه څوک چې ویني یې مني هغه لا دزد کېږي. زه همیشه وایم چې په جنګ و جنجال خبره ما په غوږ کې بیخي نه ځي.
په آخر کې که درته وایي چې څه ډول چلن پکار ده له ځوانانو سره له کور نه بهر، البته
له کور نه بهر که مثلا حاکم نظام یې که هر څوک یې ورسره مثلا چلن کوي، حتی مونږ حاکم نظام ته نو ځینې پلرونه دي چې مثلا فکر وکړه چې کوڅه کې ولاړ دی زوی نه یو مشکل یو څوک راغلی ده او شکایت کوي چې مثلا کوم جنګ یې کړی یا کوم بد خبره کړی د خلکو تر مخ څپېړه ووایي. نو دا خو چې هر څوک وي بد تاثیر کوي، نو داس خبرې باید ونسي. مثلا که یو ځوان یو مشکل لري کم مثلا د شریعت خلاف ګرځي که رقم ګرځي، باید ګوښه ورسره مثلا ودرول سي، ورسره خبرې وسي چې وروره دغه کار بې غلطه دا صحیح که چې مثلا مناسب نه ده، اسلامي نظام سره مناسب نه ده، اسلامي قوانینو سره مناسب نه ده، یا د جامع قوانینو او رفتار سره مناسب نه ده، دغه رفتار دي یا دغه چلند دي سم که. نو داسې به ښه تاثیر وکړي.
تاسو باندې سلامت اوسئ. ګران دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاند څانګې خپرونه تربیه فرض کې چې یاست علمو مال او ملګری.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم. درسی ساعت ته ښه راغلاست. په درسی ساعت پروګرام کې نن د تاریخ مضمون واردی. په نننۍ خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسیږي. یادونه کوم چې د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو څخه اورئ. د ووم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د پیغمبرانو د تاریخ په سلسله کې په تیر درس کې مو د ابراهیم علیه السلام د قوم د اوسېدو یو شمیر مهمې سیمې وپیژندې. د تیر درس په دوام نن د ابراهیمي تاریخ یو په زړه پورې برخه لولو. ښوونکی نن د ابراهیم علیه السلام له لورې د بتانو له عبادت څخه د خپل قوم راګرځولو تاریخ بیانوي. دا به واورو چې ابراهیم علیه السلام په دې لار کې څه سختۍ وګاللې او له نمرود سره یې څنګه مقابله وکړه.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې الله پاک پر خپلو بندگانو باندې مهرباني وکړه او د هغو د لارښوون لپاره یو پیغمبر ابراهیم علیه السلام راواستوي. اوس په دغه درس کې موږ ابراهیم علیه السلام او نمرود وایو. ابراهیم علیه السلام د آزر زوی وو او د بابل یعنی بین النهرین په خاړه کې وزېږېدی. نوموړی له هغو لویو پیغمبرانو څخه دی چې خدای تعالی هغه خپل دوست شمیرلی و او د خپلو نیکو اخلاق څخه په قرآن مجید کې هم یادونه کړې ده. آزر چې د ابراهیم علیه السلام پلار و، بوتان جوړول او خلکو د هغه بوتانو عبادت کوي. کله چې ابراهیم علیه السلام ځوانۍ ته رسیږي یا هم ځوانیږي، نو یې ولیدل چې د بابل خلک د بوتانو عبادت کوي. ابراهیم علیه السلام هغوی ته وویل په خپل لاس جوړ سوي بوتان خپل خدایان مه بولئ، ځکه چې هغوی نه خبرې کوای سي، نه چا ته ګټه رسوای سي او نه هم چا ته تاوان رسیږي. د کایناتو خدای یو دی، موږ یې پیدا کړي یو، موږ ته رزق او روزي راکوي، کله چې ناروغ سو صحت راکوي او د مرګ څخه وروسته مو بیا راژوندي کوي. خو د ابراهیم علیه السلام خبرو پر آزر او د بابل پر خلکو باندې کوم اغیزه او تاثیر ونه کړي او ورته ویل چې دغه کار زموږ پلرونو هم کړی دی او موږ هم کوو. ابراهیم علیه السلام هغو ته وویل چې تاسی او ستاسو پلرونو عبادت کله چې عبادت کوي دا دواړو غلط کړی دی، یعنی د دغه بوتانو عبادت کول غلط دی. د خدای پاک جل جلاله وحدانیت او هستی ومني ترڅو په دواړو نړۍ کې بریالیتوب در په برخه سي. ازر ورته په غوزه کیږي او ورته وایي چې کچیرې تا موږ منه کوې نو موږ به تا سنګسار کړو. نو ابراهیم علیه السلام تو سلام هم په ځواب کې ورته وایي چې ما وبخشي، دا بخښه د د پلار په خاطر وغوښتل چې د د پلار هم بد پرستو د بوتانو عبادت یې کوي، د دوی د ډلې څخه وو او داسې نس کېدلی چې پر خپل زوی د کم پلار نه یې کړه. نو خپل د پلار د خاطر یې ورڅخه بخښنه وغوښتله. وروسته د هغه په ادامه سره راځو د ابراهیم علیه السلام د بوتانو ماتول. ابراهیم علیه السلام څنګه بوتان مات کړ اوس به وایو. یو ورځ د کلي خلک ټول د اختر په میله د ښار څخه وتلي وه. نو ابراهیم علیه السلام له دې حالت څخه ګټه واخیستله او د بوتانو کوټې ته ننوتې. بوتان یې ټول مات کړل او تبر یې د لوی بد په غاړه کې کښېښوي. کله چې خلک بتخانې ته راغلل او ویلیدل چې بوتان یې ټول مات شوي دي، نو له ابراهیم علیه السلام څخه یې پوښتنه وکړله. اوس نو پوښتنه دا پیدا کېږي چې ټول خلک د ښار څخه وځي مګر ابراهیم علیه السلام ته نه څوک څه وایي او نه هم ورسره ځي. ابراهیم علیه السلام په هغه ورځ دوی ته داسې وویل چې زه مریض یم. د هغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره دوی ټوله بوتان ماتوي او هغه تبر د دوی د لوی بد په غاړه ورزړوي. ابراهیم علیه السلام څخه بیا وروسته د خلکو پوښتنه وکړه چې د بوتان تا مات کړی دی، خو ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې یا ما نه دي کړی، تاسو مو د خپل لوی بد څخه پوښتنه وکړي. خلکو ورته وویل چې بد خو خبرې نسي کولی او هغه هم نه شوریدلی سي او دا کار هغه نسي کولی. ابراهیم علیه السلام بیا ورته وویل که چیرې بد خبرې نسي کولی نو تاسو یې ولې عبادت کوي؟ سره له دې هم د بابل خلک مغرورانه پوهو خلکو د ابراهیم علیه السلام خبرې نه منلې او د بابل د بادشاه چې نمرود وو او کافر وو د بتانو لمانځنه یې کول، امر یې وکړ چې ابراهیم علیه السلام دې په اور کې وسوځل شي. ځکه نو د بابل خلکو لوی اور بل کړ او د ابراهیم علیه السلام دغه ډارونکي او ډیر سخت اورته وروغورځوي، خو ابراهیم علیه السلام پر خپل الله جل جلاله باندې تکیه کړی و او د الله پاک رضا ته سر کښېښوي. چې دا وخت ابراهیم علیه السلام د 14 کالو و، خدای تعالی ابراهیم علیه السلام روغ رمټ د نمرود د اور څخه وژغوري. دغه اور یې ورته په شین باغ بدل کړي، یعنی ټول یې ورته په ګلانو بدل کړي، خو نمرود بیا هم عبرت وانخستی او د خدای پاک سره یې جګړه پیل کړه. خو دلته موږ دریمه موضوع لرو چې لیکل شوی ده پر نمرود او کوم باندې د حشرو یعنی غوماشو لشکر. کله چې نمرود د الله پاک سره جګړه پیل کوي نو د الله پاک د خوا څخه د غوماشو یو لشکر راځي چې ډیر کمزوری مخلوق دی، د هغه جنګ ته ورواستول. د نمرود لشکر د همدې غوماشو د زخمونو څخه مړه سوله، یعنی کله چې غوماشو چیچل یا غاښ په لګوي د هغه د زخمونو څخه هغه لشکر مړ کیږي. خو یوه ړنده او ګوډه غوماشه چې د نمرود په پزه ننوځي د هغه د سر مغزه یې وخوړل او وروسته د یو څه مودې څخه هغه هم په ډیر زورو او کړاوونو باندې مړ کیږي. وروسته راځو د ابراهیم علیه السلام د بی بی سارا سره واده. ابراهیم علیه السلام وروسته ته دې له بی بی سارا سره واده وکړي او بیا د هغې سره اول شام ته ولاړې. شام د یو شهر نوم دی. او وروسته بیا مصر ته سفر وکړي. د مصر پاچا چې د بی بی سارا اعلی او ښه اخلاق ولیدله نو د هغې څخه زیات درناوی او عزت وکړي او بی بی هاجره یې هغې ته وربخښله. بی بی هاجره ایمان راوړي او کلونه کلونه د بی بی سارا رضی الله عنها په کور کې ژوند وکړي. خو ډیر کلونه تیر شول چې د بی بی سارا او ابراهیم علیه السلام اولاد نسبیده. په پای کې بیا بی بی سارا د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه کوي چې د بی بی هاجره څخه سره نکاح وکړي ترڅو ګوندی الله پاک جل جلاله ورته زوی ورکړي.
د ابراهیم علیه السلام او نمرود په مقابله کې مو واورېدل چې نمرود نه یوازې له ابراهیم علیه السلام سره د دښمنۍ لار غوره کړه، بلکې د خدای د عوامرو په وړاندې هم ودرېده او دا باطله ادعا یې د ده او د هغه د لارویانو د تباهۍ سبب شوه.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د خبرونې په دې برخه کې د اتم ټولګي د تاریخ وار دی. په تیر درسي ساعت کې مو د هارون رشید حکومت او حاکمیت ولوست. موږ دا مطالعه کړ چې هارون رشید د خپل حکومت په حدودو کې د پرمختګونو ترڅنګ له خپلو گاونډیو حاکمانو سره هم ښې اړیکې درلودې. نن به د هارون رشید له مرګ وروسته د هغه د زوی محمد امین بن هارون د واکمنۍ تاریخ ولولو. په درس کې به دا ولولو چې آیا امین د خپل پلار له مرګ وروسته د هارون رشید لاره تعقیب کړه که د حکومت کولو بله بڼه غوره کړه. دا تاسو او د هم د ښوونکي درس.
په تېر درس کې مو وویل چې هارون رشید په 1309 هجري قمري کال کې وفاتېږي، نو د هغه څخه وروسته امین پر تخشنه، یعنی محمد امین بن هارون د هغه زوی پر تخشنه ستی. امین یو بی تدبیره او عیاش سړی و. د ده پلار کوم وصیت چې کړی و د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکي. د هغه پلار وصیت داسې و چې اول به دی بیا د ده ورور ولیعهد دي، خو ده د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکي. کله چې مامون د دې پیښې څخه خبریږي د امین پر خلاف راپورته کیږي، ځکه چې ځان یې د امارات مستحق ګڼي. د مرکز سره یې اړیکې پرې کړې او په خپله د سلطنت اعلان وکړي او د بغداد په لور روان شو. امین سمدلاسه 5000 عسکر ورولېږل. علي بن عیسی مخکې له دې څخه چې خراسان ته ورسیږي د ری سره نږدې د طاهر لخوا چې د مامون رشید سپهسالار و، طاهر د سپهسالار و چې د سپهسالار د ټولو عسکرانو یا هم سپاهیانو پر سر مشرتول کیږي، د طاهر لخوا وجل کیږي، هغه د علي بن سینا وجل کیږي. بل کال بیا امین نوی او تازه لشکر د مامون مختور ولیږي، خو دا ځل هم د مات سره مخامخ سو او طاهر د امین لشکرې تر بغداد پورې وځغلوي. په 198 هجري قمري کال کې یې بغداد ونیوی او امین یې بندي کړي. وایي چې امین د څو تنو په واسطه ووژل سو او د هغه سره مامون ته په چپمرو کې و وایستوي، او په دې ډول مامون واک او امارات ته رسیږي. اوس راځو عبدالله بن هارون یعنی مامون الرشید د امین د وژلو څخه وروسته په 198 هجري قمري کال د مامون د سلطنت پر تخت کښېناستی. د مامون روزنه د جعفر برمکی تر لاښونه لاندې سوې وه. برمکی په هغه وخت کې د علم او فضل له پلوه ډېر اوچت او لوړ شخصیت و. د 198 هجري قمري کال څخه تر 203 هجري قمري کال پورې مامون خپله پلازمینه مرو چې په خراسان پورې اړوند سیمه وه وټاکله. وروسته بیا د 203 هجري قمري کال څخه تر 213 هجري قمري کال پورې یې د امام رضا رحمت الله علیه په لارښوونه بغداد خپله پلازمینه وټاکله. دا دوره د اسلام په تاریخ کې د علم او فن د ترقی په لحاظ ډیره مهمه دوره شمیرل کیږي. مامون خپله لور د فضل بن سهل په مشوره امام علي بن موسی رضا رحمت الله علیه ته په نکاح کړه. امام علي رضا رحمت الله علیه ولیعهد وټاکه او د الویانو شین بیرغه د عباسیانو د تورې جنډې پر ځای وزړوي. طاهر پوشنجی ی خپل سپهسالار وټاکی. مامون په بغداد کې د خلکو د بدامنی یا هم کومه امن چې نه و هغه د منځه یوړی، او نور بغاوتونه یا هم ناکراری چې وې د مامون په وخت کې هغه بیا پیدا شولې. د ده په تدبیر سره بیرته لمنځه ځي. اوس د مامون ځینې صفتونه وایي چې مامون څه صفتونه درلوده. مامون یو د علم او فضل له پلوه یې په ټولو عباسي حکمرانانو کې ډېر اوچت مقام درلودی. په تفسیر، فقه، فلسفه، شعر او ادب کې یې پوره مهارت درلودی. د قرآن کریم حافظ هم و. د ده په دوره کې عدل او انصاف ته خاصه پاملرنه کېده، او د عدالت یا قضا په دفتر کې غریب او معتبر ته یو شان کتل کېدله. په خپله بدی هم د معمولي انسانانو په څیر د قاضیانو په مخ کې درېدی، او د هغو فیصلو ته به احترام کوي. مامون له شلو کلو او 15 میاشتو پاچاهي کولو څخه وروسته په حق ورسېدی او وفات سو.
دا تم ټولګي د نن ورځې درسي ساعت په دوام واوریدل چې د امین له وژل کېدو وروسته د هغه ورور مامون رشید واک ته ورسید. ښوونکي دا وویل چې د زده کړو او علمیت له امله مامون د امین خلاف یو خورا ښه حاکم وو، او د هغه تر حاکمیت لاندې علم او فرهنګ هم وده وکړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساعته هر کله راشي. کمو یاد شینو په تیر درس کې مو دا ولوستل چې د احمد شاه بابا لومړی کار دا و چې افغانستان یې امن کړ، او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته یې ثبات راوستل. نن د احمد شاه بابا له لوري په اداره کې اصلاحات لولو. دا به ولولو چې د احمد شاه بابا حکومتي تشکیلات څنګه وو، او د دولت د ثبات لپاره د حکومت تر څنګ نور کوم داسې تشکیلات رامنځته کړل تر څو د چارو په اصلاح او سمون کې ورسره مرسته وکړي.
احمد شاه بابا اداري اصلاحات او پوځي فعالیتونه. لومړی رزو اداري اصلاحات. احمد شاه بابا په اداري، پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل. وزیرانی و تاکل ده مشرانو جرگه جوڑه کرده ده حکومت دولی ده طول ده طولو اسلامی حیوادونو په سیر مطلقه سلطنت و ده مشرانو په جرگه که نه پو کسانو غری توب دلود چی ده تصمیم نیولو لورد زای و ده نظام اداری جوڑشتی هیل دریگونو کوا و اجرایه مکننه و قضایه څخه جوړو قضایه کوه پوری خپلواکی درلوده ده هیواد پا اواید د مالیاتو د ټولولو غنیمت مالونو جنگی غراماتو او پاچهانو د تحبونو ترلاسه کول. احمدشاه بابا خزانه لسرو زرو گانو او کیمتی ډبرو نه ډکوه. د نوموړي د مهمو کارونو څخه د کندهار ښار نوې ودانۍ جوړول وه. بل پوځي فعالیتونه احمدشاه بابا په پوځي برخه کې ځانګړی استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یې هڅول. خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت وربخښه. په دې توګه بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او هیواد د خپلو طبیعي پولو ته ورسوي. احمدشاه بابا په پوځ کې دوه ډوله سرتیر و. یو ډول یې منظم او بل یې نامنظم ځواک و چې د قومي ځواک په نوم یې شهرت درلود. احمدشاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمېر په منځني ډول سل زره تنو ته رسېده. قومي ځواکونو ته د خدمت په مهال له مالیه ورکولو نه معاف کېدله. د هیواد ټول عایدات 1.5 میلیون روپیو ته رسېدل چې له نیول سویو سیمو څخه لاسته راتلل. احمدشاه بابا په درې ګونو لارو کې وسلوال ځواکونه وګمارل. تر ټولو مهمه جګړه یې د هند په لور د پانی پت په نامه شهرت لري چې په پایله کې احمدشاه بابا د اتل په توګه راڅرګند سو. افغاني ځواکونو ډېر زیات غنایم لاسته راوړل. د نظم د منځته کولو په موخه احمدشاه بابا د دوه ځله د لویدیځ په لور لشکر وایستل چې په پایله کې نوموړي ته ډېر بریالیتوبونه ور په برخه سول. احمدشاه بابا د پولو ټاکلو په موخه د شمال په لور هم لشکر وایست چې بریالیتونه یې په نصیب سو. او د آمو سیند یې دواړو حکومتونو ترمنځ طبیعي پولو په توګه وټاکله. بل د راځو د احمدشاه بابا کارنامو ته. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او د قومونو ترمنځ د یووالي په رامنځته کولو کې بریالی سو. له همدې امله ځانګړی ځای له درلودلو نه برخمن و. نوموړی هغه پاچا و چې تاج یې پر سر نه ایښوده. تشریفات یې نه خوښېدل. پټکۍ یې تاړه او د ځمکې پر مخ کښېناسته. هغه له خلکو سره نیغه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخص په توګه یې د خلکو په شخړو کې پریکړه کوله. په ورین تندي له خلکو سره خبرې کولې. د زړور او هیواد پالونکی سړی و. په نړیوالو چارو کې له عدالت څخه کار اخیسته. کړکېچونې په سوله ییز ډول حلول. په سیاست کې د نرمښت پلوی او د تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه. سره له دې چې د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلوده. له وینو تویولو نه ډډه کول. د ښو او نیکو اخلاقو له امله ورته د بابا لقب ورکول سوی و. احمدشاه بابا له شپږویشت کاله واکمنۍ څخه وروسته د هغه ناروغۍ له کبله چې ده ته ورپېښه شوه د 50 کلو په عمر په 1551 لمریز کال کې چې د 1993 زیږدیز کال سره سمون لري له نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارک خرقې په انګړ کې خاورو ته وسپارل شو.
لکوون کې مواوري دل چې احمدشاه بابا په نظامی برخه کې خورا مهارت درلود. نو له همدې امله د خپل حاکمیت د ثبات لپاره یې کافي پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا و چې د دولتداري او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره یې د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهالویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
ګران اوس د کوونکو هیله ده چې نننی درس درته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مو غوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته له نننی لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننی درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
سروا دکھ چیو بل بل پشو جنازے تمی ہم لسے